کاروبار
د نړۍ سترو کمپنیو فعالیتونو ته کتنه.
اوسنی ستر کاروبارونه له کومه ځایه پیل شوي؟
د نړۍ مشهورې کمپنۍ څنګه چلیږي؟
د نړۍ د نامتو کمپنیو معرفي، تاریخ او فعالیتونه.
د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ رمټ وی. د کاروبار خپرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خپرونه کې درته د ټولنیزو شبکو نه د فیسبوک شبکه درپیژنو. هیله ده چې د دې خپرونې تر پای شیبو پورې راسره مل اوسئ. فیسبوک
Facebook has emerged over the years to become one of the largest tech companies in modern history. Depending on who you ask, the story of how Mark Zuckerberg built a behemoth social network can be quite controversial. If you've watched the 2010 film The Social Network, then you have a clue of how Facebook was launched in a Harvard college dorm. What is quite obvious is Mark had a knowledge of basic programming skills from an early age. He used these skills to design a software for his father's dentistry called ZuckNet. This basic software allowed his father to communicate with his receptionist. However, it is at Harvard that the foundation of what would end up as Facebook was born.
Facebook د ټولنیز رسنۍ شبکه ده. د 2004 کال د فبروري په 4مه مارک زاکربرګ د هغه بنسټ کیښود. له ده سره په دې کار کې د هغه ملګري ادواردو سوري او ځینو نورو ملګرو هم مرسته کړې ده. دوی 15 واړه ملګري په هارورډ پانتون کې پر زده کړو بوخت وو. په لومړي سر کې چې فیسبوک جوړ شو، نو یوازې د هارورډ پانتون محصلینو پکې اکاونټ جوړولای شوای. د وخت په تیریدو دا لړۍ پراخه شوه. بیا د بوستن او استنفورد په هانتون محصلینو هم دا چانس پیدا کړ چې په هغې کې اکاونټ جوړ کړي، وروسته له دې چې په امریکا کې ډیری مرکزونو او په هانتونونو په فیسبوک کې د اکاونټ جوړولو اجازه ترلاسه کړه، دا لړۍ پراخه شوه. دوی اجازه ورکړه چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر 14 کاله ډیر عمر لرونکي کسان کولی شي چې د فیسبوک اکاونټ جوړ کړي.
Mark took his coding skills to another level by developing FaceMash, which was a website that allowed students to vote on the most attractive woman. While the application was quite popular, it did not last long, as he did not seek the consent for publishing the students' photos. It's on February 4th, 2004, that What is Facebook was launched. The application's original name was The Facebook Launch, and allowed users to upload a profile photo, then share their interests. People were able to connect with each other, and this grew their user base from 1,200 to over 1 million at the end of the year. This large user base was achieved as the site moved to other Ivy League schools within the Boston area.
Facebook په چټکۍ وده کوله او تر نن پورې خپلې ودې ته ادامه ورکوي. ښایي حیران شئ، خو په 2012 کال کې د فیسبوک کارکوونکو تر 1 میلیارد کسان واوښتل. د فیسبوک په خبره له دې ډلې 8.1% جعلي اکاونټونه دي. فیسبوک هر ورځ په سلګونه ډول معلومات پر خپلو سرورونو ذخیره کوي. یاد سایت په 112 ژبو نشرات کولی شي او 80% مینوال یې له امریکې بهر دي.
The matter was finally settled in 2008 when Mark reached a settlement with them by offering them 1.2 Facebook shares. When the site was incorporated in 2004, it moved its headquarters to Palo Alto, California, with Sean Parker as its first president. The name The was dropped the following year, and Facebook.com domain was registered for $200,000. In August 2008, its user base was a whopping 100 million users, and the following year, the site had hit over 1 trillion page views. Facebook finally hit 1 billion users in 2012.
فیسبوک په لومړي سر کې هومره پانګونه نه درلوده، نو د همدې لپاره بریالی نه و او کارونه یې له خنډونو سره مخ وو. خو په 2015 کال کې اکسل پارتنرز کمپنۍ 12.1 میلیونه ډالره پر یاده کمپنۍ پانګونه وکړه. په همدې وخت کې جیم بیریر کمپنۍ هم 1 میلیون ډالر پر فیسبوک پانګونه وکړه، تر دې چې تر 2009 کال پورې فیسبوک د نړۍ تر ټولو محبوبه ټولنیزه شبکه شوه. په هغې وخت کې انټرټاینمنټ مجلې هغه د لسیزې تر ټولو غوره سایټ بللی و. فیسبوک وروسته په یوه تجارتي کمپنۍ بدله شوه. په 2012 کال کې د خپلو سهامو پر پلور لاس پورې کړ. په دې توګه نو په یو عمومي شرکت بدل شو. یاد کمپنۍ په 2012 کال کې د 1.1 بلیون ګټې په درلودلو په 1500 غورو کمپنیو کې راغی او په 2013 کال کې ځان 1400 مقام ته راورسوه. فیسبوک نو په دې وخت کې ورځ تر بلې پراخېده. د 2014 کال په فبروري کې د پیغام لیکلو شرکت واتساپ هم واخیست. دوی بریالي شول چې په 19 میلیارد ډالره یاده شبکه واخلي. دوی د دې شرکت د اخیستلو لپاره پوره پیسې نه درلودې. دوی اړ شول چې 4 میلیارد ډالره نقد ورکړي. په 12 میلیارد ډالرو کې به په فیسبوک پورې اړوند سهام ورکړي او 3 میلیارد ډالره وروسته د واتساپ مشرانو او 500 کارکوونکو ته ورکړي.
Mark Zuckerberg now had a net worth of $19 million. Today, the company has a net worth of over $600 billion and annual revenues of over $70.7 billion as at 2019 with more than 2.5 billion users. In April of the same year, Facebook acquires Instagram for $1 billion. The following year, 2013, Facebook joins the Fortune 500 Club at number 462. The company later purchased the popular instant messaging app WhatsApp in 2014 for an estimated $19
billion. کله چې زاکربرګ واتساپ واخیست نو هغه وخت یې وویل واتساپ د نړۍ تر ټولو غوره سرویس دی او دا اخیستو فکر یې یوازې 11 ورځې مخکې زما ذهن ته راغی او دا دی اوس مې واخیست. له دې وروسته د فیسبوک بل ستر کار د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د انسټاګرام ټولنیزه شبکه اخیستل و. زاکربرګ هم د خپلو کارونو د پراختیا لپاره واتساپ او انسټاګرام واخیستل. په دې توګه یې خپل کاروبار نور هم پیاوړی کړ. فیسبوک د 2015 کال په فبروري کې یوه ځانګړنه خپله شبکې ته ور زیاته کړه چې له مخې تاسو خپل اکاونټ ته یو وارث ټاکئ. دا وړتیا لومړی یوازې په امریکا کې وه خو وروسته نورو هیوادونو ته هم دا وړتیا ورکړل شوه. په لومړي سر کې د شخصي حریم په اړه ځینې پوښتنې پر فیسبوک وړاندې کېدلې. دا پوښتنه هم کېدله چې فیسبوک به د یوه کارکوونکي له مرګ وروسته د هغې له اکاونټ سره څه ډول چلند کوي. نو فیسبوک د خلکو د پوښتنو د ځواب لپاره د وارث ځانګړتیا پر فیسبوک ور زیاته کړه. د دې ځانګړتیا په کارولو سره ستاسو وارث فیسبوک ته محدود لاسرسی لري. په دې توګه هغه کولی شي چې راغلو بلنو ته هغه ځواب ووایي. هغه کولی شي ستاسو پوسټونه او انځورونه ډاونلوډ کړي خو ستاسو مسیجونه نشي کتلای او ستاسو په کړو پوسټونو کې ګوتې نشي وهلای. په دې معنی چې هغه ایډیټ کولای نشي. همدارنګه هغه پاکولای نشي او ستاسو له اکاونټ څوک له ملګرتیا نه نشي ایستلی. مارک زاکربرګ د فیسبوک بنسټګر په اصل کې ارواپوهنه لوستې ده. هغه د هارورد پانتون د ارواپوهنې په پوهنځی کې په زده کړو بوخت و خو تر څنګ یې په ټولنیزو شبکو کې فعالیت کاوه او ځینې سایټونه یې جوړ کړي وو. هغه تر دې مخکې د کورس میچ او فیس میش جوړ کړي وو. په فیس میش کې به د اشخاصو د جذابیت میزان معلومېده خو په 2004 کال کې ستر کار وکړ او فیسبوک یې جوړ کړ. هغه د فیسبوک د جوړولو پر مهال 40 کلن و. له خپلو ملګرو سره یې د فیسبوک سایټ جوړ کړ او په لومړیو 24 ساعتونو کې 1200 کسانو په هغې کې اکاونټ جوړ کړ. دا کسان ټول د هارورد د پوهنتون محصلین وو. له یوې میاشتې وروسته د یاد پوهنتون نیمو زده کوونکو په فیسبوک کې اکاونټونه لرل.
However, from 2015 to 2018, the growth has been slower. Expansion plans. Once the company was registered, it continued to expand rapidly into other products. In 2007, Facebook started its Facebook Marketplace, which now allowed them to classify ads. In 2008, the Facebook chat was launched, and this took the idea of instant messaging to another level. When the company was launched, it benefited a lot from angel funding, receiving $500,000 from PayPal co-founder Peter Thiel, $12.7 million from Accel, and $1 million from venture capitalist Jim Breyer.
د 2004 کال په نیمایي کې شان پارکر چې د دنپستر بنسټګر و د فیسبوک مشر وټاکل شو. تر هغې د مخه زاکربرګ مشاور و. د همدې کال په جون کې د فیسبوک مرکز کالیفورنیا ته ولېږدول شو. په فیسبوک کې لومړنۍ پانګونه پیټر پاول وکړه. په 2015 کال کې آدرس فیسبوک ټکای کام شو. دوی انټرنیټي صفحه په $200,000 وپیرله. په 2016 کال کې یاهو او ګوګل د یاد سایټ د اخیستلو وړاندیزونه وکړل، خو زاکربرګ رد کړل. خو له دې ټولو سره سره مایکروسافټ بریالی شو چې د یاد شرکت 1.6% سهام او همدارنګه پر یاد سایټ د اعلاناتو امتیاز په $250,000 واخلي. په لومړي سر کې په فیسبوک کې غړیتوب د امریکا په ځینو پوهنتونو او انسټیټیوټونو پورې محدود و. وروسته د 2016 کال په سپتمبر کې نورو خلکو هم دا امکان پیدا کړ چې په هغې کې اکاونټونه پرانیزي. فیسبوک دامګړی د نړۍ تر ټولو ستره ټولنیزه شبکه ده او له هرو اوو انسانانو یو فیسبوک کاروي یا پکې اکاونټ لري. سره له دې چې فیسبوک نړیوالو ته ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې، ستونزې هم ورته جوړې کړې. د بېلګې په توګه په انګلستان کې څېړنې ښایي چې په یاد هیواد کې د طلاق له 5 پیښو 3 یې د فیسبوک له امله رامنځته کیږي. همدارنګه د ویکیلیکس بنسټګر هم وایي چې فیسبوک د جاسوسۍ تر ټولو بده او منفوره شبکه ده چې تر اوسه جوړه شوې ده. د هغې په وینا فیسبوک د امریکا د جاسوسۍ لپاره داسې شبکه ده چې په وړیا توګه معلومات د دوی په واک کې ورکوي. هغه ویلي فیسبوک داسې شی دی چې هر څوک خپل معلومات په خپله خوښه هغې ته ورکوي، خو پر وړاندې د امریکا جاسوسي ادارې له خلکو معلومات په وړیا توګه له شبکو اخلي. د هغې په وینا پخوا به د امریکا جاسوسي کارکوونکو په دې کار میلیونونه ډالره لګول، خو اوس دا کچه په زلونو راټیټه شوې ده.
Even though the Facebook story is one of huge success, the company has not been without controversy. The first has involved the emergence of fake news and data privacy concerns. When the platform was open to everyone, it did attract a lot of unsubstantiated news stories. People would publish news stories that were not true in an effort to push their advertising ads. This matter further took center stage during the 2016 US election, where the company was accused of influencing voters by allowing certain Russian firms to purchase ads to spread fake propaganda.
Facebook په 2013 کال کې یو خبر پاڼه خپره کړه او په هغه کې وویل چې دوی د کارکونکو هغه لیکنې ساري چې دوی خبرول نه غواړي. د فیسبوک دغه کار خبرګرونه را وپارول. د 2014 کال په جون کې یو شبکه جوړه شوه او په هغه کې 20,000 کسانو د فیسبوک دا کار وغنده. د خلکو خبرې کړي لیکنې دي نه څاري. وروسته د فیسبوک ویان د خلکو په ځواب ویل چې فیسبوک به د خلکو ناخبرې کړې لیکنې او پوسټونه له دې وروسته نه څاري. فیسبوک له دولتونو سره هوکړه لري او په اضطراري حالاتو کې دوی ته ځینې معلومات ورکوي. دا کار فیسبوک د لومړي ځل لپاره په 2013 کال کې وکړ. په یو راپور کې راغلی چې همدې کال په لومړۍ نیمایي کې بېلابېلو حکومتونو د 8,000 کسانو په اړه معلومات غوښتي وو. په دې اړه له دې ډلې 80 غوښتنې پوره شوې دي. په دې ډله کې د نړۍ 4 هیوادونو د ځینو خلکو په اړه معلومات غوښتي وو. د دې غوښتنو نیمایي د امریکا د حکومت وې چې 90% غوښتنې پوره شوې دي. برتانیا د 2,300 کسانو په اړه معلومات غوښتي وو چې 8% غوښتنې پوره شوې دي. ترکیه د 103 کسانو په اړه معلومات غوښتي وو چې له دې ډلې د 45 کسانو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. فیسبوک وایي دوی په هر حالت کې چاته د کوم فرد په اړه معلومات نه ورکوي. دوی دا کار یوازې په اضطراري حالتونو او د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب پر وخت له حکومتونو سره کولی شي. څه موده مخکې فیسبوک اعلان وکړ چې د اکولا په نامه نوې جوړه شوې لمریزه الوتکه یې په بریالیتوب سره لومړی پرواز ترسره کړی دی. ویل کیږي چې دغه الوتکه به انټرنیټي څپې خپرې کړي چې ورسره به په انټرنیټ نه لرونکو سیمو کې هم د فیسبوک کارونه شونې شي. د فیسبوک کارکوونکو جی پارک وای زمونږ ټینګار په دې دی چې د نړۍ اوسیدونکو سره ونښلو. په ډیرو برخو کې مو پر ټیکنالوژۍ پانګونه کړې چې د اکولا پروژه یې یوه ده. دا الوتکه به په لمریز برېښنا چلیږي چې د څو میاشتو لپاره پر لرې سیمو له انټرنیټ سره د نښلول کېدو شونتیا رامنځته کوي. د اکولا بی پیلوټ الوتکه د بوئنګ 928 ډول الوتکو په څیر اوږده وزر لري او وزن یې د یوه کورني موټر درېیمه برخه دی، خو لومړی ځل چې والوته له ځینو ستونزو سره مخامخ شوه. د فیسبوک بنسټګر مارک زاکربرګ ایریزونا ایالت ته تللی چې د بی پیلوټ الوتکو لومړنی سفر وګوري. هغه ویلي چې لا هم په دې برخه کې ستونزه شته، خو دا پروژه به بریالی شي او دوی به د نړۍ ګوټ ګوټ ته انټرنیټ ورسوي. فیسبوک تیر کال 5.8 میلیارد ډالره ګټلی دي، وروسته له دې چې ډیری کمپنیو د تیر کال مالی راپورونه خپاره کړل د فیسبوک وار هم راورسید. فیسبوک په خپل راپور کې ویلي چې دوی په خپل ستره ټولنیزه شبکه کې هر میاشت څه باندې 1.95 میلیارد فعال غړي لري چې له دې لارې په 2015 کال کې کلانای عاید تر 5.4 میلیارد ډالرو لوړ شوی دی. په دې توګه فیسبوک خپل سعودي مسیر وهلی او د تیر کال په پرتله 25% وده کړې ده. د فیسبوک مرکزی دفتر اوس هم په کالیفورنیا کې دی. مشري یې مارک زاکربرګ کوي. د کارکوونکو شمیر یې د 9000 په شاوخواو کې دی او کلنۍ خالصه ګټه یې تر 500 میلیونو ډالرو پورې رسیږي او په ټوله نړۍ کې په 111 ژبو فعالیت لري. قدرمنو اوریدونکو، دا و زمونږ نننۍ خبرونه. تر بیا چې تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لوی او بخون کې الله سپارم. ښې چاره.